لس بجه شوه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا یو سات خپرونه تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرام ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو د حکومت لخوا د نور او بریا په نوم د تلویزیونونو تړل غیر قانونی اقدام بللی دی او ویلی دی چې د دې رسنیو د چارو تعلیق او د بندولو پریکړه غیر قانونی ده. د طالبانو حکومت د نور او بریا په نوم تلویزیونونه تړلی او ویلی دی چې د دوی اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلی دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنو کمیسیون بیگانه وخت د دې رسنیو د خبرونو د بندیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون غړي زبیح الله سادات یوې خبري غونډې ته وویل چې د ټلویزیونونو اصول تر پښو لاندې کړي وو او سره له دې چې په وار وار ورته ویل شوي وو چې د هیواد ملي ګټې او د ژورنالیزم اصول په پام کې وساتي، خو د ده په وینا هغوی دا سپارښتنې له پامه غورځولې وې. نور ټلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا ټلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا جوړ شوي وو. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل ګنده افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بې وزلۍ کړیږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا 8 لک کسان اغېزمنېږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبتار او رجستر شوي او تر څنګ د افغان کډوالو اسناد یا ای سی سي کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل داسې مهال له دې هېواده وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی وو او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یو کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو چاود مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې ډیرای ماشومان دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به په پاکستان کې په اقتصادي پروژو کې د پاموړ پانګونو پلان ته دوام ورکړي. شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله د دوشنبه په ورځ د سعودي د پلاوي په سر کې د 2 ورځني سفر لپاره اسلام آباد ته ورسېد څو له پاکستان سره د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي. له دې 2 ورځې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې سعودي عربستان غواړي په پاکستان کې د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې پلان چټک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار خبریالانو ته وویل چې د سعودي عربستان پلاوي ته په پاکستان کې د پانګونې د احتمالي پروژو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف تیرونی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په مکه مکرمه کې وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ سند یې لاسلیک کړ. او د روسیې لخوا د اشغال شوې کریمیا سیمې د شمالي ښار جانګوی په یوه پوځي هوایي اډه کې تېره شپه د 14 غږونه واورېدل شول. د استرا پر ټلګرام چینل د سیمې د اوسیدونکو لخوا هغه ثبت شوې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا په دې هوایي اډه کې د اور لمبې او لوی لوګی پکې ښکاري. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا راپورونه نه دي تایید کړي او په کریمیا ټاپو وزمه کې دیره د روسیې سیمه ییزو چارواکو هم تر اوسه په دې اړه سندی ویلی. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لمړی پام وکړئ د ځوانانو لپاره د آزادی رادیو د ځانګړي پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د آزادی میلمه د ځانګړي پروګرام اوریدو ته.
تاندې څنګه دي
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی
که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم پاغي کې شتون ولري هغو ته تحقیر او توهین کوي ځوان کوي کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي
د یو ځوان خبرې مو واورېدې چې ویلې په ځینو کورنیو کې ځوانانو سره نامناسب چلند کیږي. په دې برخه کې د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي؟
دی و ورونه ورورم چې ټول نه مسیر دی هر کسر زه دې احترام کوم او دوی باندې شفقت کوم دوی ځان د ګرانو مانو دوی هم عمره دې ما احترام کوي.
نن ام دمو موضوع چلوم ملتی هم وکری نامناسب چلند یا هم ده ځوانانو په خبره د دوی توهین تحقیر دوی ته سپکاوی هغه څه دي چې هر انسان په تیره بیا ځوان نسل د ځوانۍ په تاند پړاو کې روهن ځپي او د ځوانانو په خپل باور دوی ماتوي. کوم هدفونه یې چې ځان ته ټاکلي په هغو کې بیرته پاتې کیږي او یو ناهیلی وګړی ټولنې ته وړاندې کیږي. افغان لیکوال نذیر هاشمی وایي چې ځواني د غرور او په ځان باندې د حساب کولو مرحله ده. په دې وخت کې کورنۍ ته پکار ده چې ځوان د پرمختګ پر لور واڅوي، نه دا چې هغه ته د خلکو مخکې سپکاوی وکړي.
یو ماشوم ځواني ته رسیږي یو غرور هغې ته پیدا کیږي، یو غرور چې ما خپل ځان لوی کس بولي په جامعه کې ځان یو کس بولي سه په هغو باندې حساب کیږي. نو کله چې د کورنیو له لورې دغه ځوان ته توهین تحقیر کیږي نو خامخا د هغې غرور ماتیږي، هغه ځان سره یو شرم هغې ته پیدا کیږي، شرمندگی هغې ته پیدا کیږي چې نور په هغې جامعه کې په هغې کورنۍ کې هغه ځای سه خپله مخکې فکر کوه هغه ځای نه سه خپله ولی. خو ډېری کورنۍ په افغانستان کې شتون لري چې خپلو ځوانو زامنو ته ځوانو هلکانو ته توهین او تحقیر کوي چې خپله دا ځوان ته مایوسي ناامیدي پیدا کیږي او نور ځوان نسي کولی په هغې پخوا غرور باندې چې ځوان دی کوه په هغې غرور باندې ځوند وکړي، خامخا یو خجالت یو شرم هغې ته پیدا کیږي او غرور یې ماتیږي په ټوله کې. د خپلو سترګو مې لیدلې ډېری ځوانان دا ځوانان دي چې ډېر یو لوی کس به په آینده کې د هغې څخه جوړېږي، خو کورنۍ داسې کورنۍ دي چې هغې ته تحقیر او توهین کوي او هغې ته د مایوسي او ناامیدي هغې ځوان ته پیدا کیږي.
بله، راځو دې ته چې تاسو هم په افغاني کورنۍ کې ژوند کوئ را لوی شوي یاستئ، له ځانه کې سره ته وکړه داسې کوم وخت څه وایي چې د کوم چا خبره بده در باندې لګېدلې او تاسو د ځان لپاره توهین فکر کړی وي، هغه که په کورنۍ کې وي یا له کورنۍ نه بهر په چاپېریال کې؟
مخامخا هر جامعه کې هر رقم خلک شته، خو د خدای شکر کوم چې د ما خپله کورنۍ څه ده داسې کورنۍ ده چې تر اوسه نه یوازې ما ته حتی د ما واړو ګرونو ته هم تحقیر او توهین نه دی کړی. هماغه کوم نصیحت هغه خو یو عادي خبره ده چې نصیحت په هره کورنۍ کې شته، خو د نورو خلکو تر مخې هغه نصیحت یا توهین چې نه دی کړی حتی خپله کورنۍ کې یوازې هم سی کوم اشتباه کار سدي موږ څخه ترسره کیږي نو تحقیر او توهین نه کوي، هغه په نصیحت باندې په قرارې باندې پر مخ وړي. د ما خپله کورنۍ ډېر تر خوشحاله یم، خو په افغاني جامعه کې داسې کورنۍ شته چې که یو ځوان یو کوچنی اشتباه یا کوچنی ستونزه هم په هغې کې شتون ولري هغو ته تحقیر او توهین کوي چې خپله د ځوان ته مایوسی او ناامیدي هغې ته پیدا کیږي او ځوان خپل روحیه ټوله له لاسه ورکوي، حتی په دې چې د جامعې څخه د ټولنې څخه لرې کیږي او د خپل کورنۍ څخه یو نفرت د هغې په ذهن کې پیدا کیږي. صدا د ځوان لپاره ډېره بده خبره ده او په جامعه کې خپل ځای برته نسي پیدا کولی.
بله هاشمی صاحب، اوس تاسو د یو ځوان په صفات کورنۍ او ته البته کورنۍ او ته ځوانان د نور په مخ کې په عام مازار کې توهینوي تعقیری څه ویل به ولري؟
زما غوښتنه زما خبره دا ده هغه کورنۍ او ته چې خپل ځوانان زامن خپل ځوانان ورونه تحقیر او توهین کوي، غوښتنه خاص خبره زما وینا همدا ده هغې کورنۍ او ته تر څو خپل ځوانان که کومه اشتباه هم کوي هغوی په قرارۍ باندې په نصیحت باندې وپوهوي او د نورو خلکو تر مخ په خاصه توګه د نورو خلکو تر مخ هغوی توهین او تحقیر نه کړي. خدای چې ځوان هم ځان ته غرور لري عزت لري دا غي غرور ماتيږي غرور د مینځ زی ډیر ویوالو خبره ده چې خپل ځوان خپل غرور له لاس ورکي کله چې د دیو ځوان غرور له لاس نه سي نو ځوان خپل ټول ماتيږي او خپل جامعې خپل ځای برته نسی پیدا کوله. نو د موږ غوښتنه د هر ځوان غوښتنه د کورنۍ څخه دا ده چې خپل ځوانانو ته په قرارۍ باندې نصيحت وکړي، ځوانان خپل په قرارۍ باندې کوکي حتی که اشتباه هم کوي د هغوی اشتباهو باندې مسترګې پټې کړي او په قرارۍ باندې هغوی پوه کړي.
دا به هم درنه واورو چې دا ځوانان څه وکړي چې دوی له توهین او تحقیر سره مخ دي؟
ځوانان چې د توهین او تحقیر سره مخامخ دي هغوی ته هم دا خبره ویل پکار دي تر څو د کورنیو له لورې چې دوی ته توهین او تحقیر کېږي دوی د آرامۍ باندې خپلو کورنیو ته وپوهوي چې کومه اشتباه ترسره شوې ده د هغې د جوړولو توان شته، نه په تحقیر او توهین باندې بلکې نورې لارې هم شتون لري چې د هغې اشتباه وبخل سي او د هغې اشتباه ته د حل لاره پیدا سي. نو ځوانان هم باید خپل روحیه خپل مغرور له لاسه ورنه کړي او کورنۍ ته وپوهوي چې کورنۍ هم اوس په داسې افغانستان داسې خلک لري چې سواد څخه پاتې دي، حتی د موږ یو نسل مخکې ډیری هغه کسان دي چې سواد نه لري هغه فکر او ذهن نه لري چې وکولی شي قبول کړي، خو بیا هم ځوانان دا نوی نسل څه دی پوه خلک دي باسواده خلک دي د دوی څخه د موږ غوښتنه دا ده تر څو خپلو کورنۍ ته وپوهوي، نه یوازې هغه ځوانان بلکې نور ځوانان نورو کورنیو ته باید هغه پوهه ورکړي هغه خبرې دوی ته وکړي تر څو خپل ځوانانو غرور مات نه کړي خپل ځوانانو ته توهین ونه کړي او ځوانان هم باید خپله روحیه له لاسه ورنه کړي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه له تاسو څخه.
مارینا وردک هم وایي چې د کورنۍ او ټولنې لخوا د ځوانانو رټل د دوی په ژوند باندې منفي اثر لري. نوموړي وایي چې پر ځینو کورنیو سربیره اوسنی نظام هم ځوانان د خلکو په مخ کې سپکوي.
د خلکو مخکې د ځوان راتل دا د هغو په ذهن باندې یوه ډېره منفي اغېزه لري، حتی که د ماشوم وي، ځکه چې زه خپله دا تجربه لرم کوم ماشومان چې په د ماشومتوب نه تر ځوانتوبه حتی توغو وخته پورې چې هغه یعنې دومره سن ته رسېدلی وي چې هغه نور نه د پلار ټوکي ساتي وي، نه د مور، نه د حکومت، نه د هر چا، چې هر څوک وي، هغه که کورنۍ وي که حکومت وي که هر څوک وي، د یو ځوان راتل ډېره بده منفي اغېزه لري. او هغه چې مثلا رسل شوي وي د هغو اعتماد به نفس کم وي، هغو غرور شوه وي، هغه د شکسته وي، هغه ژوند ته هېڅ تم او امید نه لري. نو اوسنی نظام کښې خو چې دي رښتیا هم د ځوانانو که د نجونو دی که د وشکې دی خصوصا هم د نرینه دپوره ده ډېره بده خبره ده چې دی یا ګیره باندې او یا په سر په ویښتانو باندې دی وهل کېږي رټل کېږي، دا د دی په ژوند باندې ډېره منفي اغېزه لري. او اوسنی نظام اسلام زموږ په ذهن کښې خدای هم د په دو باندې نه ګننګاروي، یعنې دومره خدای نه خوسته تعمیر بد کړی دی چې حتی موږ ویایو چې دا کوم نظام و دا کوم شریعت و چې ته د پیغمبر خبر نه منې، د خدای نه منې، د قرآن نه منې، د رسول نه منې، ته په کوم نظام ماته لټېږې، ته کوم دین ماته وړی دی، ته ماته دست عمل کوې. او هغه ځوانان چې دي هغه هېڅ وخت د وطن د پرمختګ دپاره فکر نه کوه، لکه اوسني ځوانان چې وینې چې یا څو په کښتیو کښې غرق کېږي په سیندونو کښې او یا ټول د کاچاقي لارو نه ځي، ځکه چې هغه دلته خپل عزت نه ویني. ځکه چې کله چې دا نوي ځوانان مثلا څوارلس پنځلس او شپاړس ته نولس او شلو پورې دا ځوانان کېږي باید د مغو د سن مطابق رویه وکړه.
استاد احمد عزیزی چې د وو ورونو مشر ورور دی وایي هر مشر که غواړي چې درناوی وشي نو له ځان څخه د کشرانو توهین او تحقیر دی نه کوي. نوموړی له خپلو تجربو څخه غږېږي.
هر هغه څوک چې د ځان عزت غواړي
او د ځان په عزت ورکول غواړي او ځان ښه سړی غواړي کنه یو ښه پارت غواړي باید د بل چا عزت وکړي د بل چا قدر وکړي او په ښه سترګه ورته وګوري احترام یې وکړي ډاډ ورکړي ډاډه یې کړي چې ته یو ښه ځوان یې باجراته ځوان یې د خلکو له مخې خپل ورور کشر ورور اتل لیدلې مې چې مشران ورونه مشر ورور تر د خلکو له مخې خلکو په منځ کې توهینوي او بې عزته کوي اخلان د دې لپاره بد کار دی چې د خلکو ته د خپل بد کاری نو زه وایم دی وو ورونه ورور يم چې ټول نه مسیره او زه همیشه ما دغه تر اوسه پر ان شاء الله د هر کسر لزانه دغه مثال داسې مخته کړی دی ما خپل اندازې خپل د دې خپل اندازې چې دې مرکزران دی مرز دې احترام کوم او دې باندې شفقت کوم او دې ځان د ګرانوم نو دې هم عمره دې ما احترام کوي دې دې له ما نه خوشاله دي او زه هم خوشاله یم ځکه چې زه دې د چاله مخه نه توهین کوم زه دې ته بد او سپک خبر نه کوم زه نه غواړم دې خپه شي له ما نه
حیا طالب وای چې د ځواني په مرحله کې نه یوازې الکان بلکې انجونی هم په خبرې ډیر اساسي وي مشرانو ته به یو خبره ډیر وړه کاری خود ځوان نسل غرور ماتوي د نورالحیا خبرې په یوې مرکې کې اورو
ځواني نو را رسیدي د یو خاص غرور لري کالکان د کجنه کې دي ډیر څه کم خلک دي ډیر کم ځوانان دي چې د څه شکستناسي او توازو لري او ډیری چې دا د یو خاص غرور لري چې وایي یم مې نه اواز زیم په دې دنیا کې او د ځان پاچا یم
څه فکر کوي په دغه مرحله کې ځوانان ولې د یو اس پیدا کوي
دې لپاره پیدا کیږي چې دوی خپل ماشومتوب مثلا کورنۍ ور باندې ځینې تدابیر نیولې وي چې خوراک ته متوجي وي څښاک ته متوجي وي صحت ته متوجي وي او تګ راتګ ته چیرته ځي چا سره دوست کیږي دوستان ته متوجي وي مثلا سهار څو بجې باید له کوره وځي بیګا څو بجې بیرته راسي دا چې ځواني سم تر رسیږي دوی فکر کوي چې مونږ نو آزاد سلو نو زه خپل د ژوند مهم تصامیم ونیسم او څه وکم څه ونه کړم دا خبره ده او ډیری ځوانان چې دا دې لپاره چې په داسې سن کې له مکتب خلاصوي او ځي پوهنتون ته او ډیری داسې کیږي چې د کوره لرې کیږي هغه وخت فکر کوي چې اوس خو خودکفایه یم د کوره لرې یم باید خپل ټول تصامیم په خپله واخلم او کورنۍ باید چې ما خبره واوري او ډیری کوشش کوي چې نه ما خبره سل پر سل باید ومنل کیږي دا د سایکولوژیک له خوا برخې هم لږ غدي کنه تاثیرات پکې لري
بله په داسې یو وضعیت کې چې ځوان د ځواني مرحلې ته رسیدلی او هغه فکر کوي چې یعنی اوله خبر به زما ځوان سره د سیاوي ساسي کله چې بیا کورته دی د مور یا پلار لتون چلن سره مخ کیږي حتی تر دې چې سپیړه خوري په دغه وخت کې څومره د ځوان ماتيږي او پایلې بچوي
بالکل بد تاثیرونه لري ځکه چې که یو ځوان ډېر په ځان غرور لري چې باید ما خبره ومنل سي کوم تصمیم چې مانی ولی هغه باید کورنۍ مې ومني او کورنۍ ورسره بد چلند کوي او د تاسو خبره چې کوم څپېړه په مخ ورته وي نو دا ډېر بد تاثیرات کوي کېدای شي ځینې ځوانان حتی په دوه مرحله کې داسې سوي دي چې خپل کورونه یې پرېښي دي او تللي دي مثلا نیمونږ او تاسو خو بیخي دا لنډه لاره چې دا ایران ته ځي او مثلا بکیږي دا مایندې پلورونه بیا ورپسې جاري وو بدې ورځې ورپسې کوي چې بالا زوی مې داسې لاړو پښیماني بیا ورته راځي نو خبره داسې ده چې په دې مرحله کې کورنۍ باید داسې چلند ونه کړي که هغه خبره کوي نو په ارامۍ سره ورته کښېني ورته ښه بد لارې ورته وي چې دا تصمیم چې تا نیولې ده دغه ښه والې لري دغه بدوالې لري آیا د بدي درجه پورته ده که ښه څانګې درجه پورته ده نو دا ورته ښه ورته پوه کړي او دواړه سره کښېني تفاهم ورسره وکړي چې بچای دغه خبر صحیح ده دغه خبره دې غلطه ده مونږ چې دغه خبره درته کوو چې صحیح دا د دغه تجارب په اساس د دغه دلایل په اساس موږ تا ته وای او حالت زه په فکر کوم چې ځان څونه غرور ولري هغه اتمن قناعت کوي چې ورته خو بد دلایل ورسره ښه صحیح تشریح سي.
د خصوصو د هلکانو په هکله چې کله دوی کور ته راځي خبرې نه منل کېږي، دوی سره خشونت کېږي، تاوتریخوالی کېږي، دوی بیا کور پرېږدي دي. راځو د نجونو برخې ته. هغو دوی هم په عین حالت کې دي. کله چې دوی د ځوانۍ مرحلې ته رسېږي خپلې غوښتنې له کورنۍ سره شریکوي، کورنۍ یا توان نه لري یا ورته مناسب نه ښکارېږي. له دغې نجلۍ سره دلته بد چلند کېږي، تاوتریخوالی کېږي. انجلۍ خو بیا په افغاني ټولنه کې کورم نشي پرېښودلی چې بل چیرې لاړې سي. په دې باندې څومره بد اثر کوي؟
عینې اثرات چې ده په جنو باندې م کوي. خو جنو چې دي بیا دغه لپاره چې تاسو خبره چېرته نشي تلی، مثلا نشي کوی چې د هغه عامه خبره چې څنګه ګیري وکړي، نو دلته چې دا په جنو باندې ډېر بد تاثیر په روحي تاثیر ورباندې کوي. کېدای سي چې ګوشګیر سي، کېدای سي رواني مشکلات سره مخامخ سي. او ډېری میندې چې دي مثلا شکایت کوي خپل نجونو سره چې کور کې ډېر دعوې کوي، جنګ کوي. خو خبره دا ده چې د دو خبرو نه ده منل سوې، ورته دقیق دلایل نه ده ویل سوي. هغوی رواني او روحي مشکلات سره مخ سوي دي. نو طبعاً روحي رواني مشکلات چې ډېر سي په ذهن باندې فشار ډېر اوړي، نو طبعاً په کور کې داسې جنګ یا مثلا د خبرو منلو په وخت کې مثلا کوم ښه خبره هم چې ورته وکړي په هغه باندې بد لګي، ځکه چې روح روان دی فشار لاندې دی او بد تاثیرات ورباندې کړی.
راځو د تاسو خپلو تجربو ته. د یوې ځوانې په صفت دا راته وایي چې په کورنۍ کې څه ډول وروزل سوی، څه ډول سره توافق وکړه، له ستونزو سره هم څنګه یو ځای وګه ورکړله، تر هغه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو هر کله خپله کورنۍ د هغو ملاتړ مو کړی، هغو ته مو اقتصادي ستونزې حل کړي دي. له تهداب نه تاسو څه رقم مخکې لاړئ چې هېڅکله د ځوان نسل او د مور پلار ترمنځ ټکر رانغی؟
زه تقریبا اته کلنۍ یا نه کلنۍ نه د کور راوتل یم او کار کوم. ماشومتوب کې قالین باسي کوم، زه هم دغه اته بجې مې د کور وتلم، کار ته بتلم او بیرته مازدیګر ماښام به بیرته راتلم، مکتب ته تلم، قالین به مې مبتلا. نو دلته د کور کار هم راباندې سو. ما دغه خوی د ځواني چې وایي دا ما د ماشومتوب نه و. دا ما به ویل چې ما خبره اول باید وي او څه چې زه وایم هماغه باید وسي. او زه مې خپل مور نه ډېره مننه کوم چې ماشومتوب نه تر اوسه پورې ما هر خبره منله ده. او که کوم خبره مې غلط ورته ویلې ده، که کوم تصمیم غلط تصمیم مې نیولی دی، بیا راسره ناسته ی راته ویلې ده چې بچی دا دې غلط ده، دا دې صحیح ده. نو ما سره داسې بد چلند نه دی سوی چې ما ته به ویلې چې کینه ته لرې سه، ته خبرې مه کوه، ته چپ سه، ته خبرې مه کوه، مونږ خبرې صحیح دي او داسې. نه نه نه، حتی داسې وختونه سوي دي چې مهم تصمیم کې زه تا کور کې هم نه وم. مثلا کور نه لرې مې درس ویلې، مور به مې زنګ راته ویله چې بچی داسې خبره ده او ته د څه شي مشوره راته راکوې. نو زه داسې مشکلات سره مخ سوی نه یم.
اقتصادي مشکلات و هغه څه چې تاسو غوښتل هغه ټول نه برابرېدل. که داسې په غټو ټکو کې راته وایې علت یې څه و، ستاسو کامیابه مخته لاړې په کورنۍ کې د ځوانانو او د مور پلار ترمنځ جار جنجال پېښ نه سه؟
همیشه د ما فکر په دې کې و چې خپل پلار ته باید اوږه ورکړم. اما ماشومتوب نه چې زه لاړم قالین باسي ته، کار مې د ماشومتوب نه شروع کړو. یو آیډیا زما په ذهن کې چې زه همیشه باید پلار سره مرسته وکړم. پلار مې څه دی؟ تحصیل نه دی کړی، پلار مې بې سواده، ورونه مې باید داسې نه سي. اما آیډیا همیشه هم دغه و چې زه باید پلار سره مرسته کړم. همیشه په کور کې مثلا اقتصادي مشکل به و، زما فکر په دې نه و چې زه مې پلار جب نه څنګه راوباسم، که د مور جب نه څنګه راوباسم. ما فکر په دې و چې څنګه زه په خپله دغه مشکل حل کړم. زه باید یو کار وکړم په خپله چې دغه اقتصادي مشکل په خپله حل کړم، چې تر اوسه هم دغه کار کوم. نو چې کله مونږ ځوان چې باید خپل مسؤلیت په خپله ادا کړو، او تر څو چې تر دغه حده مونږ رارسېدلی یو، په خپلو درېدلی یو، نو څوک خو مونږ سره مرسته کوو؟ خو مور پلار چې مونږ سره مرسته کوو، که نه؟
بله، تر دې دمه خو په کورنۍ کې له ځوانانو سره د تاوتریخوالي په علتونو وغږېدلو او د حل لاره یې تاسو ډېره ښه واضح کړه چې کله په کور کې اتفاق وي، اقتصادي ستونزې نه وي، نو جار جنجال به نه راځي. راځو له کوره بهر. نن سبا یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې د حاکم نظام لخوا دوی په عام مزار کې وهل کېږي، په څپېړه باندې، یا د ګیرې لپاره، یا د جامو لپاره. دغسې تاوتریخوالی له ځوانانو سره حتی د وهلو تر حده څومره بد تاثیر کوي هغه هم بیا د یو حکومت لخوا.
کله چې ما دکان او دکان ته یو وجل کوي راغله، هغه راته ویلې چې نن زه چې راغتلم په ځان کې ښه صحیح چپانه وه، ښایسته ایجاب یې کړې وه، وایي چې نن چې ما په امیر کې وایي امر بالمعروف ودرولم، او ما ته ویلې چې دا ورځې دې ولې تول کړي دي، جلکۍ یې په څپېړه وهله. او تویل استوالی به ایجابی کوي د صحیح طریقه او په مهرباني طریقه کوي هر څوک یې مانی او کته زشت اور سره خبرې کوي تبه نه څوک چې ویني مانی هغه لا د زیت کیږي زه مشه وای چې په جنګ او جنجال خبره یې ما په هوا کې به شي نه زی
په اخر کې ک درت وای چې څه ډول چلانه په کار ده لځوانانو سره لکور نه بهر البته
لکور نه بهر که مثلا حاکم نظام کار څوک یې ور سره مثلا چلان کوي حتی مونږ حاکم نظام ته نو ځینو پلارونه دي چې مثلا فکر وکړه چې کوڅه کې ولاړ دی زوی نه یو مشکل یو څوک راغلی دی او شکایت کوي چې مثلا کوم جنګ یې کړی یا کوم بد خبره کړی د خلکو تر مخ څپېړه ووایي نو دا خو چې هر څوک وي بد تاثیر کوي نو داسې خبرې باید ونه سي مثلا که یو ځوان یو مشکل لري کوم مثلا د شریعت خلاف ګرځي که هر رقم ګرځي باید ګوښه ورسره مثلا ودرول سي ورسره خبرې وسي چې وروره دغه کار بیا غلط ده دا صحیح که چې مثلا مناسب نه ده اسلامي نظام سره مناسب نه ده اسلامي قوانینو سره مناسب نه ده یا د جامع قوانینو او رفتار سره مناسب نه ده دغه رفتار دی یا دغه چلان دی سم کا نو داسې به ښه تاثیر وکړي
تاسو باندې سلامت اوسئ دران دوستانو دا و دیدی اونه دتان دی چانگی خبرمانه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
شاکنا ہو لگ را 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 ازادي میلمه د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن په دې پروگرام کې ګل رحمان رحماني زموږ میلمه دي چې پر بیلابیلو مسایلو یې کتابونه لیکلي، ژباړلې او ځینې څېړنې یې کړې دي. ښاغلی رحماني را سره په مستقیم تماس کې دی. رحماني صاحب، د ازادي میلمه پروگرام ته ښه راغلاست. پایل بستاسو د ورستی کتاب په باب پر بحث وکړي چې ورکسوي نیمیږي، په ورکسوي کې څه دي؟
ډیر زیاته مننه صالح صاحب، زم په سر کې تاسو ته د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو په ځانګړي ډول دغه خبرونه مینوالو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا ورستی کتاب د ماشوم ادبیاتو لپاره دی. په دې ورستیو کې زما پر لسته د ماشومانو لپاره یو ناول او یو د تورو ترانو په نامه یو منظوم کتاب او بیا ورته دا کتاب ترتیب کړی وو. دا د ماشومانو لپاره په ځانګړي ډول د شپږ کلنۍ نه تر څوارلس پنځلس کلنۍ پورې دغه دورې د هلکانو یا ماشومانو لپاره یو انځوریز کتاب دی چې ما د یو انځورګر په مرسته لیکلی چې محمد الله مسعود نومېږي. او دا لومړی ځل دغسې و چې د یو انځورګر او د یو لیکوال ترمنځ په یوه سوژه باندې توافق وشو. بالاخره دا ذهني سوژه چې د لیکوال سره وي انځورګر ته وړاندې شوې او انځورګر ورته خپل انځورونه وکړل. پخوا به اکثره دغسې کتابونو ته انځورونه کم رسمېدل، یا به یوازې د پوښتې یا د تانې لپاره و. ما دلته اکثره تصویرونه د هرې برخې لپاره خپله یو انځورګر پنځولي دي. نو دا د ماشومانو لپاره یو کتاب.
رحماني صاحب، تر دې مخکې هم ځینو مؤسساتو او نورو ادارو د ماشومانو لپاره دغه ډول ځینې انځوریزې کیسې چاپ کړې دي. فکر کوي چې کافی کار شوی دی په دې برخه کې؟
لا بده مرغه، که چېرته زموږ ستاسې په نفوس کې د ماشومانو ونډې ته وګورو، زموږ هره کورنۍ که وګوري د نفوس زیاته برخه یې ماشومان تشکیلوي. اما بیا که ادبیاتو ته راشو، د ماشوم ادب ته لا بده مرغه چې هغه تشه ګاونډیو هېوادونو حتی ګاونډیو ژبو ته په پام سره په هېڅ ډول نه ده بشپړه شوې. ځکه شوي کارونه هم د کیفیت له مخې او هم د کمیت له مخې بیا کتنه غواړي. ځکه چې تر ډېره پورې بیا هم د لویانو له لیدلوري نه لیکل شوي، یا تر ډېره پورې د ماشوم ارواپوهنه او د پیداکوژۍ اخ تر ډېره پورې تحقیق په نظر کې نه دی نیول شوی. او یا که شوي هم دي، دا کتابونه د وخت په تېرېدو سره د ماشومانو هغه روزنیز نصاب ته ښوونځیو ته نه دي داخل شوي تر څو هغوی ګټه ورنه واخلي، او تر ډېره پورې د مثبت زده کړې او ارزونې په برخه کې د دوی په روان او زده کړو اغېز وکولی شي او هغوی ته فکري روزنه ورکړی شي. یعنې تر ډېره زموږ ماشومان متاسفانه اوس هم هغه د رسمي زده کړو په چوکاټ کې راایسار دي.
رحماني صاحب، پخوا د ماشومانو لپاره ځینې اختصاصي مجلې او خپرونې هم ویل، لکه د کمکیانو انیس او نورې خپرونې. فکر کوي چې اوس په دې برخه کې نورو هڅو ته اړتیا نه ده؟ ځکه چې اوس غوښتنې هم د وخت بدلې شوې دي. د انټرنیټ زمانه ده، د مصنوعي ځیرکتیا زمانه ده، چې د وخت سره سم فکر کوي چې مزل سوی دی که زیاتو هڅو ته اړتیا ده؟
په فایل کې د ماشوم ادبیاتو لپاره لکه تاسو یاد کړ، د کمکیانو انیس یا په ځینو اختصاصي او خصوصي رغنو کې د ماشوم د ادب لپاره یو څو ځانګړې پاڼې چې رامنځته کېدلې، یو ډېر ښه فایل و، یو ډېر ښه کار. اما وروسته چې کله دغه کار یو څه موسسي شو، تر ډېره پورې ځینې موسسو یا دغسې انجیوګانو د برخې پام واړوه چې فکر یې کوه دم د ماشومانو لپاره یو خدمت دی، یا کار یو څه مستعی شو او هغومره اغېز پکې ثابت نه شو. ډول رسنیو کې له نیکه مرغه چې دا بیا یو ښه چانس و چې ګڼو رسنیو د خپرونو په منځ کې بیا د ماشومانو لپاره ځانګړې اختصاصي تلویزیوني او راډیوي خپرونې رامنځته کړې چې دا هم یو ډېر ښه کار و. په راډیوي خپرونو کې هم د ماشومانو لپاره ځینې خپرونې اختصاصي د ازادۍ راډیو د بوډۍ سال په نامه یوه خپرونه وه چې غالبا هغه وخت کې اجمل فرمان چمتو کوله، یوه ښه خپرونه وه. د ماشوم ادب په برخه کې همدغس په نورو راډیوي خپرونو کې. اما تاسو د مصنوعي هوش یا ځیرکتیا برخې ته پاملرنه وکړه، په دې وروستیو کې د افغان لیکوالو یوه ګډه ټولګه د ماشومانو لپاره چاپ شوه، د هیلو نړۍ په نامه. په دې کې شاوخوا شل کیسې وې. په دې کې یو بله تجربه دا وشوه چې هم د بهرنیو لیکوالو لس شاوخوا هغه کیسې را وژباړل چې د ماشوم لپاره لیکل شوي دي، له انګریزي او فرانسوي او اردو څخه. او هم لس افغان لیکوال وکولی شي چې د ماشوم لپاره ځینې کیسې ولیکي تر څو هغه ګډ امتزاج یا تر ډېره پورې د کیفیت او کمیت ځانګړنو لاړ خالي کوال دي ته متوجه شي، ځکه چې ماشوم د هر زمان لپاره بېلې غوښتنې لري، بېلې کیسې لري او د لیکوالانو مسؤلیتونه هم ورسره بېلېږي. په دې کې بیا د انځورونو لاړ خام ته ډېر اندغه د مصنوعي ځیرکتیا پر مټ جوړ شوي تصویرونه رامنځته شول چې بیا هم هغه د طبیعي انځورونو څنګه نشي ورباندې ماتېدلی. بلاخره بیا هم ما مخکې اشاره ورته وکړه، زموږ ښوونیز نصاب دی مثلا هغه کتابونه چې تر شپږم پورې تر پنځم پورې په خصوصي او دولتي ښوونځیو کې راځي، په دې کې تر ډېره پورې هغه د ماشوم د ادب له اړخه خصوصا د ژبو په مضامینو کې انتخاب شوي شعرونه او کیسې داسې دي چې یا خپله د هغه نصاب د کتاب کمپوزونکي یا جوړونکي ورچولي په ذوقي لحاظ باندې، یا تر ډېره پورې داسې دي چې د لویانو له لیدلوري لیکل شوي، یا ډېره پاملرنه دې ته نه ده شوې چې د ماشوم په همغه درجه یا همغه سن کې د دا اړتیاوې پوره کولی شي یا نشي پوره کولی، یا داسې شرطو کولی شي نشي کولی. ناهیلي کېږي بم نه کارونه کېږي په انفرادي ډول. په دې وروستیو کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ رامنځته شوی و چې ښه کتابونه په یوه ډاډه اخباره کړل. همدغسې مستویر بنسټ په نامه یو بنسټ و چې یوه برخه یې د ماشوم د ادبیاتو لپاره و، همدغسې ګریټاین انسټیټیوټ او ځینې نورې ادارې وې چې ښه کارونه یې رامنځته کړل. همدغسې د کندهار د پروګرام سیټ په دې مجله چې د ماشومانو لپاره و، دا ډېر ښه نیک کامونه وو چې اختصاصي مجله وې. اما اوس چې اړتیا لا ډېره ده، له بده مرغه چې کار هغسې نه دی روان.
په دې برخه کې څه فکر کوي چې حکومتونه ډېر څه کولای شي؟ غیر دولتي مؤسسې، سوداګر، که هغه کسان چې د ادبیاتو سره مینه لري؟
یو ستونزه خو له بده مرغه ثالثه د اقتصادي ستونزه ده. تاسو پوهیږئ چې افغان لیکوال په هره برخه کې ګڼ کتابونه لري او اثار لري، خو ما د کتاب خپرولو لپاره هغومره امکانات نه لري چې خپاره کړي. او تر ډېره پورې په دولتي کچه باندې هم چې خپرونې دي، د ماشوم برخه تر ډېره پسې هېره شوې ده، له منځه تللې ده. بله دا چې په خپرندویو ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د ماشوم د ادب کتابونه ډېر کم خرېږي. هغوی د کتاب بازار ته ګوري چې کوم کتاب بېرته خرڅېدلی شي، هغوی ته پیسې راوړلی شي، لاسته کوي نه شي راوړلی. بله خبره د ماشومانو لپاره د کورنیو متاسفانه نه پاملرنه ده چې دوی یوازې فکر کوي د ښوونځي کتابونه یا د تدریسي نصاب کتابونه کولای شي د دوی ماشوم وروزي. حال دا چې خبره برعکس ده، 50% باید ماشومان په آزاد چاپېریال کې وروزل شي. په همدې ډول حتی د جنسیت له اړخه هره ستونزې چې زموږ ستاسو په ټولنه کې موجودې دي، همدغه د له منځه وړلو دوره ده. د ماشوم د یو د بل سره د همغږۍ او تعامل او د زغم دا مسایل اکثره د ماشوم ادبیاتو په برخه کې دي. او لیکوالان هم لږ تر لږه باید د ځان نه دغه یوه پوښتنه وکړي چې د خپلې لیکوالۍ په ډګر کې د ماشوم لپاره څه کړي دي، یا هغه حق چې د ماشومانو دی په لیکوالانو باندې اقلن دا ادا شوی دی او که نه دی ادا شوی. تر تلویزیوني خپرونو یا رسنیو کې هم تر ډېره پورې د خپرونو پر لګلي کې خامخا باید د ماشوم د ادب یوه ځانګړې خپرونه وي. یو بل اړخ دا دی چې په پوهنتونونو کې هم، د ادبیاتو پوهنځیو کې هم، موږ د ماشوم ادب په نامه یو مضمون لرو چې هغه هم تر ډېره پورې صرفانه هغه د فولکلوریکو یا ولسي ادبیاتو له زاویې نه لوستل کېږي، یا د ماشوم هغه نسلونه او فعالونه چې پخوا موجود و هغه لوستل کېږي. دا کتابونه هم ډېر افډیټ نه دي، یا که تدریسي کې هم لویانو ته دې پاره کېږي چې دوی بیا څنګه ماشومان په هغه رسمي چوکاټ کې وروزي. نو اختصاصي مجلې، کتابونه او خپرونې په اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده، خصوصا په فعاله شبکو او ټولنیزو رسنیو کې چې اوس ورته هر څوک لاسرسی لري. لږ تر لږه د دغسې مطالبو چې د افغان ماشوم هغه څیره او د هغې د روزنې اړخ ته پکې پام شوی وي ډېر ضرور دي.
بله رحماني صاحب، تاسو په پوهنتون کې هم تدریس کوئ، مخکې مو یادونه وکړه چې هلته هم د اړخ ته یو څه پاملرنه کوي. څه فکر کوئ چې ولې د ماشوم ادبیاتو ته په افغانستان کې هغسې چې ښایي پام نه کېږي؟
زه فکر کوم زموږ په ټولنه کې خو ماشومان ګڼې ستونزې لري، هغوی باندې درانه کارونه کېږي، بېوزلي ده. همدا اوس که تاسو کابل ښار ته لاړ شئ یا د نورو لویو ښارونو ته لاړ شئ، د سوالګرو یا د خیرات غوښتونکو یوه برخه به متاسفانه یوه لویه برخه به بیا هم ماشومان وي چې سوال کوي، غوښتنه کوي. په روحي او فراوني لحاظ باندې خو ماشوم طبیعتا ځپلی دی. تر ډېره پورې په کورنیو کې متاسفانه موږ تاسو د ماشوم د روزنې دغه مسؤلیت په مور باندې وراچولی، او پلار فکر کوي چې یوازې د هغې لپاره روزي پیدا کول، پیسې پیدا کول د هغه وسیله ده. او بل یو ټکی دا دی چې له بده مرغه زمونږ اکثره خلک یا مور او پلار نالوستي دي. هغه مور او پلار چې لوستي دي، طبیعي ده چې ماشوم یې هم په هر لحاظ کې مطرح دی، روزل شوی، پالل شوی دی. او هغه چې نالوستي دي لشک پرته چې رسمي زده کړو سره هیڅ ناڅه پاملرنه کړې وي، اما هغه ملاتړي یا حمایتي خپرونې پروګرامونه چې د ماشوم په روزنه کې د هغې د پټ استعداد سره ویښتونه او روزنه کې یا له ټولنې سره په تعامل کې اغېز لري، هغې ته بیا له بده مرغه پاملرنه نه ده شوې. نو تر څو چې ماشوم ته اهمیت ورنه کړو، طاقت کې د خپلې ټولنې له راتلونکي څخه بې پروایي کوو، ځکه همدا ماشوم ځان دا تکراري خبره وي د سبا ورځ د ځوان، د سبا ورځ د پلار او د ټولنې یو مسؤلیت اخیستونکی شخص دی. نو تر ډېره پورې د کورنۍ یو لوستی لوستې مور او پلار باید ماشومانو ته دا زمینه مساعده کړي. که خلک زمینه نه مساعده وي، د هغې پوښتنو ته یا هغه غوښتنو ته چې دی کله کله مطرح کوي مناسب ځواب ورکړي، چې اقلا په خشونت یا په نه یا په ګواښ سره ځواب ورنه شي کړی، چې که د هغوی ذهن غوړي کې نه لږ تر لږه شاته ستون نه شي.
رحماني صاحب، په غربي نړۍ کې تقریبا هر ورځ ماشوم ته یو انځوریز کتاب ورکول کیږي چې هغه کې یو کیسه هم وي او د کیسې په پای کې یو پیغام. فکر کوي چې په افغانستان کې په ښوونځیو کې دې مسلې ته پام شوی دی؟ ماشومان په کافي اندازه کیسه ایز کتابونه لري؟
اوس مهال په خصوصي ښوونځیو کې لنډه کمره یو دا کار شوی دی چې اکثره خصوصي پوهنځي چې ښوونځیو به یو کتابتون هم لري. ځکه تر ډېره ما اکثره دغسې ښوونځیو ته تللی یم، یا تر ډېره پورې دوی په هغه خپلو اشتهارونو کې هم مطرح کوي، هغه د ماشومانو لپاره د یوه جلا کتابتون خبروي. نو دلته یو ټکی دا دی چې د ماشومانو لپاره د جلا کتابتونونو موجودیت هم ډېر مهم دی. بیا دغسې کتابتونونه چې په انځورونو، په کیسو، په پیغام تابلوګانو باندې ښکلي شوي وي، دا ډېر کم دي. په خصوصي ښوونځیو کې لږ تر لږه دې مسالې ته یو کار شوی دی. اکثره دوی ته په جایزو انعامونو کې دغسې کتابونه ورکوي چې د نصاب نه بهر دي، دغسې د ماشوم ادبیاتو، د هغوی د ورځني ژوند د موضوعاتو سره تړل شوي دي، چې دا یو ښه کار دی. او دا کتابونه اکثرا په فارسي او انګلیسي ژبه زیات پیدا کېږي، او متاسفانه چې پښتو ژبه باندې کم دي. یا لږ تر لږه اکثره ځلې دغه کتابونه دي چې د افغانستان لپاره د یوې بلې نړیوالې رسنۍ تعلیمي پروژې ژباړلې یا وړاندې کړي دي، چې دا هم تر ډېره پورې هغه خپل سبکو کاریکولم لري په ټوله کې داخل. یا ما په دولتي ښوونځیو کې متاسفانه چې یو خو د کتابتونونو کمی دی، بیا کتابتون کې که موجود هم وي، د ماشومانو د کتابونو یا د دوی د اړوندو مطالبو او رزو
بلی رحمانی صاحب، تاسو په پیل کې یادونه وکړه چې تاسو په خپل کتاب کې هم چې د ماشومانو د پاره کیسې دي، انځورونه ورسره لیکلي دي. انځورونه څومره مهم دي د ماشومانو د پاره کله چې تاسو یو کیسه ورته کوي؟
له شک پرته زه نه پوهېږم دا به د کوم غربي پوه خبره وي چې یو انځور د سلو کلمو څرګندوی دی. انځور تر ډېره پورې په رواني لحاظ یا د فزیاتوژۍ له لحاظه د ماشوم په ذهن باندې مخامخ اغېز لري. یعنی انځور هم د لوست او هم د نالوستو لپاره هغه خپل پیغامونه څرګندولی شي، اما کله چې تاسو ماشوم په خبرو راولئ، دوی لیک لوسته هڅېږي. دوی ته خو باید لومړی متن دغسې ولیکلی شي چې خپله د ذهني تصویر ورنه واخیستلی شي، اما دا کار ټول ماشومان نه شي کولی. نو همغه د الفاظو یا کلمو تر شا پروت تصویر ته چېرته په انځوریزه بڼه هم په کتابونو یا په مجلو کې راوړل شي، بالاخره د ماشوم هغه 50% اخیستنه بشپړېږي او دی بشپړ مفهوم ورنه اخیستلی شي. یا لږ تر لږه که دغه کتاب ورنه واخیستلی شي، هغه ذهني ایډیا یا مفهوم چې د کتاب نه اخیستی خپله همزولو یا نورو کسانو ته په ښه ډول بیانولی شي، او دا هغه وخت کېږي چې د یوې تصویر په مرسته یا د عیني او ذهني تصویر په مرسته د دوی په ذهن کې نقش شي. زما د دغه اثر د همکار محمد الله مسعود یوه تجربه دا وه چې دی په پکتیا کې په یوه لرې سیمه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی ټولګی لري. حتی دی کله کله لویان لیکوالان د هغوی سره مخامخ کوي چې د خپل ژوند کیسه ورته وکړي، او بیا زه چې څومره ورسره په تماس کې یم، دی وایي چې په دې کې د هر احساسو بدلون، د کړنو بدلون، یا کله کله د لویانو په څېر چلند، دا ټول د همغه تصویرونه او غږونو خبره ده. بیا تر ډېره پورې دغه کتاب چې کله لیکل کېده، ما دا د خپلو شاګردانو تطبیق کړه چې هغوی اخیستنه ورنه کولی شي یا بدلون پکې راوستی شي که نه شي راوستلی. دغسې انځورونه د نتیجې له مخې ثابت شوي دي چې د ماشوم په روان، په خوښیو، په خدای مخه اندېښنو، په دې ټولو کې ښکېل او داخل دي. او زموږ ډېر کتابونه د ښوونځي چې دي، له بده مرغه غیر انځوریز دي. اکثري هم د انټرفیس نه د ځینو دغسې تصویرونو کافي ده چې زموږ له افغاني فرهنګ سره یا زموږ د ښوونځي له چاپېریال سره ډېر جوړجاړی نه لري او د ماشوم ذهن ته لار نه شي کولی.
رحماني صاحب د عمر په حساب د ماشومان د لپاره د کیسو ډلبندي څومره اهمیت لري؟ فکر کوي چې د مسلې ته په افغانستان کې پام کیږي؟
لابد امرغه چې موږ خو که څه هم ارواپوهنه یا پیداکوژي د ماشوم لپاره د عمر ډلبندي په بېلابېلو برخو کې قلمبند کوي یا ویشوي، اما زموږ په نظر تر بلوغ پورې دوره یا تر ډېره په افغاني ټولنه کې تر بلوغ وړاندې دوره دا ټوله په ماشومتوب کې حسابېږي. حال دا چې د مور په نس یا په ګېډه کې هم د ماشوم د روزنې لپاره اساسات شته، ځکه د ارواپوهنې له اړخه د پنځو شپږو میاشتو وروسته حتی د مور په ګېډه کې هم ماشوم یو ژوندی د ځانګړې روزنې لري چې دا روزنه تر ډېره پورې د هغې په مور باندې تعبیه کېږي. شناط او له خشونت ډک چاپېریال هیڅ صورت باندې نشي کولای چې مور ته یو روغ او په ذهني لحاظ باندې نورمال ماشوم په لاس ورکړي. یا په همدې ډول په دې بله دوره کې چې د ماشوم د شیدو دوره ده، یا هغه دوره چې د مور شیدې دي بهرني خواړه بل شی نشي خوړلی، دا یوه بله دوره ده چې زموږ په ولسي ادبیاتو کې یا په هغه بدلو کې، یا هغه ځانګړې ژبه چې توري او لفظونه زموږ د ژبې په څیر نه دي، اما د مور او ماشوم ترمنځ یوه ځانګړې ژبه او ترمینالوژي ده، دا بله دوره ده چې هغه طبیع ادبیات غواړي، کار غواړي. بیا کله چې ماشوم مثلا د مور څخه جدا کېږي، د کورنۍ د نورو غړو سره اړیکې پیدا کېږي، د ټولنې سره ارتباط پیدا کوي، بیا ځینې دغه کیسې او مفاهیم او خبرې غواړي چې تر ډېره پورې زموږ له ژوند سره ډېرې دي، هم په ستونزو کې، هم په کورنۍ چاپېریال کې، یا په ټوله کې هر هغه څه چې مور او پلار ورڅخه اغېزمن دي پر ماشومانو باندې هم تاثیر لري. او بیا نو له شپکلرۍ نه پورته یوه بله دغسې دوره ده چې ماشوم زیات وخت په ښوونځي کې تېروي، له یو بل ښوونکي سره یې تېروي، چې په دې برخه کې د ماشوم د ادبیاتو اړتیاوې او غوښتنې بېلې دي. اما زموږ ټولنه اکثره د ټولې دورې ته د ماشوم په سترګه ګوري. حتی موږ یو عام اصطلاح لرو، کله که یو څوک ناسم کار وکړي وایي داسې ماشومانه کارونه دي، وایي دغه ماشومانه عادتونه دې هېر کړه. یعنی دا زموږ د فرهنګ هغه ناوړه اړخ دی چې فکر کوو له ماشوم نه هم د یوه لوی انسان تمه لرو، ځکه د ماشوم اندېښنې په هماغه حالت کې دغه پسې دي. د یوه ارواپو خبره ده، وایي په ماشومتوب کې چې کله یو ماشوم بایسکل یا موټر خراب وي، د ده اندېښنې کټ مټ د هغه لوی کس تصویر دي چې موټر یې خراب وي یا د ستونزو سره مخ وي، یا مثلا د ډبرې په آس یا د لرګي په آس سوریږي. موږ فکر کوو چې دا کومه ناهوښیارانه کار دی، فقط کې برعکس دی، هماغه خوند او لذت اخلي لکه یو لوی انسان چې د دغه پیسې نه کار اخلي. نو تر ډېره پورې دغه اړخونو ته هم له رواني لحاظه او هم د ماشوم ادبیاتو له اړخه او هم د یوه پلرني مسؤلیت له مخې یا مورني مسؤلیت له مخې پام نه دی شوی.
رحماني صاحب، تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په ټولنیزو جوړښتونو کې ریښې لري. څه فکر کوئ چې د یو اساسي بدلون لپاره په ټولنه کې د ماشوم په اړه د ذهنیت د بدلون لپاره څه کول پکار دي چې په هر کورنۍ کې، په کلیوالو سیمو کې هم د ماشوم نظر ته درناوی وسي، خبرې واورېدل سي او ناوړه چلند ورسره ونه سي؟
ډېر ښه کې ته اشاره وکړه. زه به د یو روسي ارواپوه یادی دا خبره راوړم، دی وایي چې اولاد راوړل ډېر اسانه کار دی، اما هر څوک لار کېدلی نه شي. مهمه خبر دا ده چې د پلاروالۍ یا د پلار کېدو له مسؤلیت نه وړاندې دا درک کړي چې آیا د یو ماشوم لپاره هغه حقوق او اړتیاوې چې د هغه حق دی رامنځته کولی شو، جوړولی شو، نه شو دا جوړولی. یو خو زموږ د کورنیو تشکیل هم په افغاني ټولنه کې ډېر لوی دی، مثلا کېدای شي درې څلور میندې یو ځای، یا د دې اولادونه او ماشومان یو د بل سره د یوې ناسمې سیالۍ له مخې یا تهدید شي یا وځپل شي، یا یو سره یو ډول چلند کېږي، د بل سره بل ډول چلند کېږي. همدغسې بیا دا تفاوتونه بهر په کلي او کورنۍ یا په ښار او کوڅه کې هم موجود دي. دا تفاوتونه تر ډېره پورې ماشومان ذاتي او شاته یې غورځوي. حتی د جنسیتي لحاظه هم متاسفانه چې دا ناوړه پدیده اوس هم په ټولنه کې شته، چې یوه کورنۍ ماشوم ته یو ډول، نارینه ماشوم یا هلک ته یو ډول ارزښت ورکوي، عام نجلۍ ته همغسې، هغه د جاهلانه لید له اړخه د یوه دویم موجود په سترګه ګوري او هغه امتیازات نه ورکول کېږي. حتی په ښوونځیو کې هم څومره چې د نارینه ماشوم لپاره سپورټ شته، ملاتړ شته، تشویق شته، شاید د نجلۍ لپاره هم په بمرنه وي چې دې ته هم پام نه کېږي. په همدې ډول تر ډېره پورې ارواپوهنې دا ثابته کړې چې د ماشوم په روزنه څومره یوه ښځینه ښوونکي هماغمه رول لوبولی شي، خصوصا په شپږم ټولګي پورې نارینه یې نه شي لوبولی. اما زموږ په اکثره ښوونځیو کې، خصوصا په اطرافو کې، هیڅ دینه خوونکی نشته چې د یو ماشوم په روزنه کې هغه د مور په څیر یو مسؤلیت یا د ښوونکي دغسې یو مسؤلیت ادا کړي چې ماشوم پکې روزي له کوره بهر بله یوه مور ورسره ده. د نارینه ښوونکي له لورې روزن یا هم تر ډېره پورې د دغو اصولو سره اشنا نه وي یا متاسفانه هغه ډېر دغسې یو ښوونکي فکر کوي د تکړه نه دی لوړې زده کړې نه لري هغه ټیټو صنفونو ته راولي چې د اول نه تر درېیمه یا درېیمه تر شپږه بخپن په ابتداس ډول کې وګوماري. حال دا چې برعکس دلته باید تر ټولو یو پیاوړی ښوونکی وګمارل شي ځکه چې اساس همدغه دی. همدغسې بهر ټولنه کې هم که تاسو وګورئ په ډېرو میلو غونډو په ناستو کې پلار کوشش کوي چې هغه خپل زوی ورسره بوځي. ماشوم ماما نجلۍ په کور پاتې په دغسې دوه ګونی چلند کې طبیعي ده چې اروش په مساوي ډول منځ ته نه راځي او د دواړو ترمنځ یو اوکتایي چاپېریال رامنځته کېږي چې دا د عمر تر پایه د دوی په شخصیت کې متاسفانه د منفي اړخ حاصل دی.
رحماني صاحب، بیرته به د کتاب مسالې ته راسو. ولې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته کار کول ډیر مهم نه ګڼل کیږي؟ ځینې کسان چې ماشومانو ته کتابونه او کیسې لیکي د ځینو کسانو دخوا ممکن دا ورته وویل سي چې تا باید د لویانو دپاره کار کولی. دغسې ده؟
متاسفانه خبره هم دغسې ده. یا تر ډېره پورې ماشوم باندې کار کوو تر هغه وخت مو هیر وي کله چې دولسم فارغ شي. یا خصوصا زموږ خپل ماشوم ته هغه وخت پام اوړي چې له دولسم فارغ شي پوهنتون ته لاړ شي یا قلم کله چې له کور نه مسافر شي یا د مور او پلار یا د ورونو له سترګو فنا شي له دې وروسته دې مسالې ته پام کېږي. او بله یوه خبره پانګونه ده چې اقلا په ماشوم باندې پانګونه بیا هم وایم چې خصوصي ښوونځیو کې ورته اشاره ورته شوې ده. اما په لویه کچه باندې موږ په ماشوم باندې هېڅ معنوي پانګونه نه کوو په روسي برخه کې. حتی د کتابونو په ذوقي برخه کې یا مثلا کوشش کوو چې ماشومو په ټولو مضامینو کې پوره نمرې واخلي. اما کله که په کوم مضمون کې ناکامیږي یا کمې نمرې اخلي هېڅکله موږ دا پوښتنه نه ده ورنه کړې چې ولې علت یې څه و یا څه چلند سره شوی. یا تر ډېره پورې کله چې ماشوم زموږ نه بهر ځي ښوونځي ته ځي هېڅ پلار او مور شاید دې ته ارزښت نه وي ورکړی چې اقلا کله ښوونځي ته هم لاړ شي د ښوونځي له ادارې او له ښوونکو سره یا د روزنیز مرکز سره دا پوښتنه وکړي. بله برخه یې د لیکوالۍ ده چې ولې افغان لیکوال خصوصا داستان لیکونکي او شاعران د ماشوم ادبیاتو ته پام نه کوي. لومړی باید په اشاره وکم یا د یو داسې کس په توګه چې لږ تر لږه یو څه تجربه مې په دې برخه کې حاصله کړه چې ماشوم دپاره لیکوالي یا د ماشوم د ادبیاتو پنځول د لویانو څخه ډېر ستونزمن او سخت دي. ځکه موږ باید ژوند او پدیدو پیښو یا خپل چاپېریال ته له هر اړخه بېرته یو څه شاته سفر وکړو او د یوه ماشوم له لیدلوري د ماشوم له سترګو هر څه ته وګورو چې دغسې کېدل یا له دې لیدلوري څخه پیښو ته کتل یا ځان ماشوم کول دا هم یو سخت کار دی. دا تجربه ده، دا تجربه چې باید عملي شي او یوازې په تیوریکي لحاظ باندې نه وي. او بل د ځینو لیکوالانو نظر دا دی چې فکر کوي د ماشوم لپاره لیکل یا د لویانو لپاره یا عمومي لیکوالي هېرول دا به په یو ډول د ځان ټیټ راوستل وي او ممکن ډېر ونه لوستل شي، توجه ورته ونه شي چې دا هم تر ډېره پورې یوه ناسمه انګېرنه ده. او بله با مسؤلیته لیکوالي ده. با مسؤلیته لیکوالي په دې معنا چې د ماشوم لپاره د پیغامونو موندل یا د ټولنې درک کول دا تر ډېره پورې یوه ټولنپوهنیزه مطالعه هم غواړي ځکه چې ماشوم اړتیا باید درک کړي یا په ځانګړي ډول د ماشوم لپاره که نثر لیکي د هغې ژبه باید جلا وي او که د ماشوم لپاره شاعري کوي دا باید بیا جلا وي. او بل د دغو ادبیاتو د لیکلو پرته دوهمه مرحله د ماشوم د ادبیاتو تطبیق کول او د هغوی په دغسې ورځني ټولګي کې ارزول دي چې آیا دا څومره اغېز لري، پیغامونه د درک وړ دي یا نه دي. چې تر ډېره پورې مې هدف د ماشوم ادبیاتو د کره کتنې اړخ ته دی چې متاسفانه په دې برخه کې زموږ کره کتنه بیخي په صفر باندې ولاړه ده او یوازې پر عمومي ادبیاتو باندې د نقد او کره کتنې کارونه کېږي خو په دې برخه کې نه ده شوې. ځکه د دې کره کتنې په رڼا کې موږ کولی شو چې د اثارو اړتیاوې او د لیکوالانو مسؤلیتونه تر یوه حده وارزو وی ساکو او په دې برخه کې خاص زمینه برابره کړو.
بل رحمانی صاحب، پای کې په لنډو کې کرا ته وایست چې د ماشومانو لپاره کوم ډول کار تاسو اغیزناک غنی؟ فکر کوي چې د ویډیو برخې ته کار کول مهم دي، د تصویري کتابونو برخې ته کار کول مهم دي که د مجلو اړخ ته پام کول؟
ډیره مننه خالد صاحب، په یو ډول خو تاسو پوښتنه خپل جواب هم کړه او زه به یوازې په دې باندې پرځه کوم چې متاسفانه زموږ افغاني ټولنه لا هم اکثریت نالوستې ده او په لوستو کې هم تر ډېره پورې لویان شامل دي او شاید کومه کمه برخه وي. نو د دې لپاره چې هم فکس قیامت خو تر ډیره پورې د لوستو ماشومانو لپاره دی او هغه هم د کیفیت لا ښه شاید د لنګ لري چې بیل باسي نو تر ډیره پورې د هغوی لپاره د ویډیایي اوجوي او غږیزو کتابونو چمتو کول همدغسې د انځوریزو تصویرونو کتابونو جوړول پکه د ماشوم ذهن هغومره لوی متنونه نه شي جذبولی اقلا په یوه پاړه کښې یو تصویر وي کېدای شي په یوه کپشن یوه لیکنه چې هغه ورته شرحه شي یا به هغه کرښه کښې ورته شرحه شي تر ډېره پورې غږیز او راډیو کتابونه تصویري کتابونه چې د محلي رسنیو تلویزیونونو څخه خپرېږي او بیا دغه د شبکو څخه هم یوه مثبته استفاده کول ځکه چې د کورنۍ لږ تر لږه هر غړی یوې خاله شبکې ته لاسرسی لري چې لایک پیجونه او ګروپونه یا هغه څوک چې رسمي پاڼې لري د دوی لپاره هم یو څه خپاره کړلی شي او وړاندې کړی شي چې دا به تر ډېره پورې همدغسې په دیوالونو باندې شعارونه او تصویرونه چې تاسو اکثره وخت ګورئ همدا اوس که تاسو وګورئ ګڼ دغسې ماشومان شته چې هغه انرژیانې یا ګاز لرونکي انرژیانې څښي چې د لویانو دپاره وي اما هېڅکله د دې پر ضد یو تبلیغ نه دی شوی چې دا د ماشومانو لپاره مناسب نه دي د هغوی د څښلو لپاره یا تر ډېره پورې کورنۍ همدغه توکو باندې ماشوم قراروي هلته چې دا له ادبیاتو پرته د ماشوم د ټولنیزې روزنې لپاره هم باید دا پیغامونه خپاره شي او نشر یې کړي یا تر ډېره پورې هغه ادارې چې روزنتونونه دي یا دارالتعدیب یا د ماشومانو یا د سرپرسته ماشومانو د ساتنې ځایونه دي چې هغلته هم تر ډېره پورې یخ ته پاملرنه نه ده شوې په دې وروستیو کښې چې کله پوډریان له کابل ښار څخه مشخص ځای ته ټولېدل متاسفانه په دې برخه کښې یوه زیاته برخه ماشومان وو د سرپرسته ماشومان یا دغسې ماشومان چې مور او د کورنۍ غړي په نشه یي توکو اخته وو دوی د سرپرسته پاتې شوي وو دا خو یوه مرحله شوه چې یوه ځای ته ټول شي خوندي شي د چاپېریال نه وژغورل شي اما بل اړخ بیا د هغوی روزنه وه او د هغوی دیاتو د ذهن جوړونې او فکر جوړونې او د راتلونکي د غم چاره وه چې دا بیا تر یوه اړخه بیا هم د ماشوم ادبیاتو لیکوالانو یا پنځونکو ته متوجه کېږي.
ښاغلی ګل رحمان رحماني، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. د خپل نوي چاپ سوي کتاب ورک سوي په اړه مو راسره خبرې وکړې چې د ماشومانو په اړه کیسې پکې چاپ سوي دي له انځورونو سره. دغه راز مو د ماشوم د روزنې پر لارو چارو بحث وکړ او د ماشومانو دپاره د ادبیاتو اړخ ته د پام اړولو مسئلې باندې. مننه چې په دې پروګرام کې راسره وئ.
ډېره مننه ستاسو نام صالح صاحب چې ما ته مو په دې خپرونه کښې د وخت راکړی و. تور وتم
بل چادا زما مین ندا مین دبل چادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا کولے یہ ادا اس عمر میں واخس تمین گھر میں ور خطا دا اس عمر میں واخس تمین گھر میں ور خطا دا چاپمینا بے نواز ہوگی گا ګم مستې پرتا تل پسر کو شوند مسکادا مستې پرتا تل پسر کو شوند مسکادا کولے یې ادا کولے یې ادا کولے یې ادا محبت بہی شونجنے وستر لے ہم